روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
السلام علیکم. زړه یا قلب د انسان په بدن کې حیاتی ارزښت لري چې اساسي دنده یې ټولو غړو ته د وینې پمپول دي. زړه بیلابیلې ناروغۍ هم لري چې سکته او یا هم د رګونو بندېدلې تر نورو ډېرې په افغانستان او په نورو بېوزلو هیوادونو کې ډېرې دي. ولې د انسان زړه په ناروغیو اخته کیږي؟ د زړه کوم ډول ناروغي خطرناکه او افغانستان کې ډېره ده؟ څه وکړو چې زړه مو سالم او له ناروغیو خوندي وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له متخصص ډاکټر صاحب سره په همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د زړه د جراحیو متخصص او د الحیات روغتون مشر ډاکټر خالد راشد. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونې ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ یا هم زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه یا نظر راته پوسټ کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00422 112 15 01. اوریدونکو که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي زموږ نړیوال شمیرې ته چې تاسو ته مې اعلان کړه، فقط یو مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو پوښتنه موږ ځواب کړو، ځکه دا نړیوال شمیرې ته لږ ذره مصرف ډیر دی. راځو ډاکټر صاحب خبرونې سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشې، پیل بل دین وکړو چې زړه د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده او هغه اساسي او بنسټیز وظایف څه کېدلی شي؟
ډېره مننه لودین صاحب، تاسو او تاسو د لارې ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی، یا زړه هغه عضو ده چې د بدن ټولو حجراتو ته، ټول اعضا، ټول غړي، د هغوی ژوند هغه په زړه باندې متکی دی. که د زړه پمپ کوم چې وینه ورته پمپ کوي، دا لږ وخت لپاره د یو څو ثانیو لپاره مودرېږي، نو ټول ژوند د لاسه ورکول کېږي. نو په دې شکل باندې موږ ویلی شو چې زړه ډېره مهمه عضو ده. مهمه دنده چې دا تر ټولو مهمه دنده هغه لکه څنګه چې ویل د وجود ټولو غړو ته، او بیا په غړو کې دا غړي چې د کوم حجراتو او بنیادي خښتونه جوړ شوي دي هغې ته حجره ویل کېږي. هغو حجراتو ته د وینې سپلای او د وینې رسول دا د زړه دنده ده. د دې تر څنګ اوسني تحقیقاتو دم ښودلی ده چې په شعور او تدبر او په دې شیانو کې هم د زړه رول دی، او دغه شانې په اروایي څېړنو ښودلی ده چې په رواني وضعیت کې هم د زړه رول شته دی. تر اوسه لا څېړنې پرې روانې دي، واضح شوی نه دی، خو مهمه دنده هغه چې بېخي واضحه ده او د کلونو کلونو راځي په کار کېږي، او د زړه متخصصین د هغې په خدمت کې دي او کوشش کوي چې هغې ساتنه وکړي، هغه د زړه ټول وجود ته د وینې پمپ کول دي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې له ذهن سره هم یو څه تماس لري. دغه زموږ او تاسو ادبیات هم له دې نه ډک دي په ټوله نړۍ کې، هم چې زړه د مینې سمبول هم بولي. مثلا یو څوک یو چاته وایي چې ته زما زړه یې، د ما د زړه ټوټه یې. طب په دې برخه کې څه وایي؟ دغه د انسان له حواس سره، له عواطفو سره هم د زړه کوم ډول تړاو سته، او که نه دا یوازې د ادبیاتو کیسې دي، او طب په دې برخه کې ډېر څه نه وایي؟
ډېر خولې وساسي پوښتنه مو کړه جناب لودین صاحب. زړه لکه څنګه چې ادبیاتو کې ویل شوي، یو د پیړیو پیړیو راهیسې په شعرونو کې موږ ګورو، حتی په دې اوس وخت کې د ساینس او ټکنالوژۍ دور دی، او خپله طبابت چې دی دا هم زړه د دې نه خالي نه بولي. یعنی روسي دغه چې شوي تحقیقات چې څومره شوي دي، هغه کسان چې هغوی ته زړه بدل شوی دی، یعنی د هارت ترانسپلانټیشن ورته شوی دی، د زړه پیوند شوی دی، د بل چا ورته زړه اچول شوی، هغه په رواني لحاظ باندې، په عاطفي لحاظ باندې په هغه کې تغیرات راغلي دي. او بیا چې پوښتنې شوي دي د کوم ډونر یا ورکوونکي د زړه چې دی، په عاطفي لحاظ باندې د هغې سره دغه شته دی، تړاو شته. اوس د هارت میت انسټیټیوټ په نوم باندې یو انسټیټیوټ د امریکا په فلوریډا کې په هلته کار کوي، او هغوی په دې رابطه باندې یو عنوان ایښی دی چې هارت آر برین، زړه کوم اغزه. یعنی حتی په ډېرو رواني مسایلو کې هغه زړه چې دی هغه د برین نه مخکې دی. او موږ دوه اصطلاحات په طبابت اوس لرو، یو هیپی هارت سندروم ورته ویل کېږي، او یو بروکن هارت سندروم ورته ویل کېږي. یعنی هغه خلک چې هغوی په رواني لحاظ باندې د خفګانونو او ډپریشن او دې سره مخ شوي دي، نو موږ تاسو یو زړی مات شو نو په واقعي بڼه باندې تبابت هغه لیدلي چې دوی ته یو تکلیف پیدا کېږي کاډیو مایا پتي ورته ویل کېږي زړونه رټېږي بیا فیلیر ته ځي ناکامۍ ته ځي او بالاخره دا د دغه د وجه نه بل څه ښکارات عوامل معلومیږي نه بغیر د ځینه چې موږ د هغې اصلي منشا په روان کې وګورو او د دې سره هیپی هارت سندروم چې دی یو سړی د ډېر زیات خوشحالۍ په حالت کې هغه هم د زړه په ناروغیو باندې اخته کېدلی شي نو دا دواړه شیان موږ ته دا ښیي چې د زړه مستقیمه رابطه د عواطفو او د روان سره موجوده ده.
ښه مننه ډاکټر صاحب. او دغه طبي دندې تکرار شو دغه د انسان په وجود کې فکر کوم په اوسط ډول 5-5.5 لیتره وینه موجوده وي. دغه زړه په 24 ساعتونو کې دغه وینې ته دوران ورکوي او کنه د وینې دوران مثلا هغه وینې چې د انسان وجود ته پمپیږي بیرته سرکولیشن کوي بیرته زړه ته راځي دغه دوران څومره دی؟ دغه هم کله زړه تشریح کوي چې په 24 ساعتونو کې زړه څو ځله مثلا درزا کوي یا هم دغه د پمپ وظیفه تر سره کوي او دغه 5-5.5 لیتر وینې چې د انسان په وجود کې ده دغه دوران په څومره وخت کې بشپړیږي؟
زړه چې دی لکه څنګه چې تاسو ویل تقریبا 5-5.5 لیټره وینه په وجود کې چې موجوده ده دا زړه ته چې هر ځل دا وینه رسنیږي اول غواړم چې د زړه په دې وظیفه باندې او ورسره څنګه چې په ساختمان باندې لږه خبره وکړم چې اورېدونکو ذهن ته خبره پوره وغورځېږي. زمونږ زړه چې دی هغه اصلا دوه حصے دی، یو د زړه ښي طرف دی او یو د زړه چپ طرف دی یا کیڼ طرف. د زړه په ښي اړخ کې د وجود چې کوم وینه استعمال کی او د اغه نه غذایی مواد او اکسیجن واخلي او کوم فاضله اضافي مواد چې دي مثلا کاربن ډای اکساید دی او د سره څنګه وبو دي اغه د حجرات نه راټولي او دا په دې وینه کې کیږي. د تمنګه په عامه اصطلاح کې ناپاکه یا نه خالصه وینه وایي. دا ناپاکه یا نه خالصه دا وینه چې دا راځي د زړه ښي طرف ته، د زړه په ښي طرف کې د زړه دالیز دی او دا څنګه روته به راځي د زړه پمپ یا بوتین دی نو د ښي طرف نه دغه ناپاکه یا نه خالصه وینه چې دا پمپ کیږي د سږو ته، زمونږ سوسونو ته، او سږو ته چې لاړ شي هلته اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید د لاسه ورکوي او دا وینه بیا تصفیه کیږي. دغه تصفیه شوې وینه د نورو څلورو رګونو د لارې نه دوه د ښي طرف نه سږینه او دوه د چپ طرف نه دا راځي د زړه کیڼ خواته او د زړه په کیڼ طرف کې د زړه کیڼ دالیز ته راځي او بیا د یو وال نه تیریږي د زړه چپ یا کیڼ پمپ ته یا بوتین چورته یا وینټریکل او د اغې نه بیا پمپ کیږي ټول وجود ته. څومره وینه چې راځي چې موږ فکر وکړو چې سل سی سی یا سل ملي لیتر وینه راځي په یو ځل باندې په یو ویټ کې یا په یو ضربان کې، نو زړه په یو ضربان کې دغه سل سی سی وینه نه چې د کیڼ دالیز نه تر لاسه کړي وا د اویا سی سی یا اویا ایم ال یا به زه وایم چې اویا فیصد وینه هغه پمپ کوي وجود ته، 1.5% د ځان سره ساتي د بل بیټ لپاره او دغه چې دا په یو دقیقه کې شپېتونه تر 15 او یو حتی تر 90 ځله پورې دغه دوران تکراریږي. نو په یو دقیقه کې دا دوران تکراریږي نو زړه چې دا کوم وینه پمپ کوي هغه بیا د ابهر شیدان یا د ټول نه غټ شیدان په وجود کې هغه ته پمپ کوي او د هغه نه له وجود ټول برخو ته دماغ او تعالی سنو ته کوته او داخلي احشاء یې ټول ته چې دا وینه خبريږي او اکسیجن او غذایی مواد هغه ته رسي او دا وینه بیا په همدې ترتیب سره نو انسان الله دې په یو ډېر ښکلي ترتیب او ښکلي شکل کې پیدا کړی دی. نو دغه دوران چې دی په یو دقیقه کې دا تقریبا 20 ځله موږ یې حد اقل واخلو 20 ځله دا تکراریږي په یو دقیقه کې. نو په یو ساعت کې چې دا موږ ضرب کو دا تقریبا 3600 وزن راځي. نو دا چې بیا موږ په تلیر شو کې ضرب کو نو دا تقریبا راځي په یو تلیر ساتونکو کې 6000 او 3000 وزن زړه ضربان کوي دا وینه وجود ته پمپ کوي.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه، تاسو دغه وظیفه ډیره ښه تشریح کړله. رښتیا هم چې سړی ورته حیران پاتې شي چې د غوښې له ټوټې نه جوړ زړه دی، اما وګوره چې یو انسان ته تر سلو کلو حتی له سلو کلونو نه زیات په متواتره بڼه بلې دی چې دم وکړي خراب شي وینه پمپوي د انسان ټولو برخو ته، او بله دا چې د دې تر څنګ د فلټر وظیفه هم مختوري چې نن سبا په دې پرمختللو ټولنو کې فلټرونه عام شوي دي اکثره ځایونو کې، د لپاره چې هغه د اوبو نه دوی ښه استفاده وکړي نو اوبو ته فلټر لګولي چې تصفیه کړي. اما د انسان په وجود کې طبیعتا داسې یو فلټر موجود دی چې بیل دی چې کومه پروژه تر سره کی یا کومه جراحي تر سره کی تر مخکنه فلټر موجود وي نه فلټر کوي. په هر حال وروسته به خبرې پوه کو چې څنګه د وجود دغه پاچا چې تاسو ورته لقب ورک قلب ته دا څنګه ښه وساتو. اوریدونکو ته به نوبت ورکړو یو اوریدونکی را سره وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. غږ مو وصل دی استډیو سره. غږ مو راځي. مهرباني ستړي مشي.
مننه ژوندي اوسئ. زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. زما خپله پوښتنه دا ده، زه خپله د زړه مرض لرم او ما ته ډاکتر دوی خو دلته په فرانسا کې استانت ورته وایي او مونږ بعضې خلک وال ورته وایو، بعضې سپرینګ ورته وایو. زه نه پوهېږم چې ډاکتر صاحب څه نوم ورته اخلي. دا را ته چولی دی او بیا ډاکتر ما ته وایي چې ته باید دوا ټول عمرې وخورې. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ما ته وایي ټول عمرې خوره. زه نه پوهېږم چې دوا ده. او زما پوښتنه دا ده چې دا زړه دا 15 میاشتې کې ما بیا معنی وکړلې، نو ما به دا هیلوري درد کوو. بیا معنی را باندې وکړو چې مشکل نشته ده، او کېدای شي یا دیوال خراب وي، لږ مخکې راته ویلې یا چی شی یا بل ته ضرورت وي. نو پوښتنه مې دا ده چې دا زړه یو وال غواړي، دوه غواړي، درې غواړي، څنګه چل ده؟ زړه وال خرابېږي یا بدلېږي، ویستل کېږي، بل اچول کېږي، نه اچول کېږي، هغه راوباسي بل واجه یا څنګه؟ او دغه لکه یا درون کار یا ورزش یا منډه یا په زینو کې پورته ختل ته په زړه فشار راولي. زه دغه کارونه کولی سم او که نه سم کولی، زه باید څه وکړم؟ احتیاط یا چی شی وخورم؟ وی نه خورم؟ پرهیز لري او که نه لري؟ نو دغه د ما پوښتنه ده که ډاکټر صاحب ځواب راکړي مننه به یې.
ښه، جمعالدین خان وروره، تاسو راسره منتظر پاتې شئ که ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري له تاسو نه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته او که غواړئ چې څه نور معلومات هم واخلئ له جمعالدین ورور نه.
احمد صاحب مننه تاسو له پوښتنې نه. پوښتنه زما دا ده چې تاسو د زړه تلویزیوني معاینه یا ایکو چې ورته کېږي، ایکو کارډیوګرافي، تاسو هغه کړی ده؟ تاسو ته ویل شوي دي چې تاسو زړه 2% کار کوي عموما په هغې کې. دا معلومیږي موږ یو چې څلوېښت فیصده د 50 شپېته دی او یا دی. تاسو 2% زړه کار کوي؟
نو دا فیصدي ما ته نه دی ویلې، خو ما ته یې لکه ویلي دي چې بالکل د تا زړه پوره کار کوي. دغه فیصدي ما پوښتنه نه ترې کړې. زه په دې پېدل هم نه چې زه د دې فیصدۍ پوښتنه وکړم.
بس دا چې ته ویلې پوره کار کوي، نو بیا پوره کار کوي، دا ښه خبره ده.
ښه، بس احمد زای صاحب تاسو منتظر اوسئ، تلیفون شاته منتظر سئ، ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نو د جمعې نور پوښتنه ډېره ښکلې ده، ځکه چې زموږ نور اورېدونکي هم په دې باندې پوه شي. یو عمومي عام چې زموږ د فهم او د پوهې کچه کمه ده، عموما د هیلث ایجوکیشن او صحي تعلیمات زموږ په ټولنه کې سم توضیح کېږي او تشریح کېږي خلکو ته. عام ډول سره خلک وال او د شیان فرق نه شي کولی. جمعالدین نور پوښتنه وکړه چې زړه والونه څومره دي؟ سینټ او سپرینګ کې شته وي او دا بدلېږي که ریسل کېږي څه کېږي؟ مونږ څنګه چې تاسو ویل، کله چې د زړه د چپ طرف نه وینه پمپ کېږي ټول وجود ته خالصه وینه، نو اولنی کار چې زړه کوي او دا د الله د مخې څخه خلقت چې انسان به پیدا کړی، اولنی وینه خپل زړه ته ورکوي. یعنی د زړه ابهر لوی شریان چې دا وینه وباسي د زړه نه، چې څنګه د زړه نه راوځي، نو د دروازې نه په هر لومړنۍ توضیح د وینې چې کېږي هغه په خپله د زړه د رګونو نه کېږي. یعنی د زړه عضلاتو ته وینه ورکوي. دغه رګونه چې خپله زړه ته وینه ورکوي، شریانونه، دا د تاج وریدونو په نوم یا د کرونري ارټریز په نوم باندې، شریانونو په نوم تاج شریانونه یا د کرونري ارټریز په نوم باندې یادېږي. دغه کرونري ارټریز چې دي، دا عمدتاً د زړه په ښي طرف او چپ طرف ته تاوېږي. نو موږ د رایټ کرونري ارټریز او د لیفټ کرونري ارټریز یا د ښي او چپو اتلیلی شریانونو په نوم باندې یادو. دا شریانونه چې کله بند شي یا تنګ تنګوالی پکې موجود وي، نو د زړه حمله راځي یا د زړه درد پیدا کېږي. وروسته به د امراضو په برخه کې پوره تشریح ورکړو، خو د جمعالدین نور د پوښتنې په جواب کې، نو دی دا چې کله موږ خلاصو د خلاص عملیات نه پرته چې خلاصو، نو په دې کې سپرینګ موږ اچو چې سټنټ ورته ویل کېږي. اصلي نوم یې سټنټ دی، عوام ورته سپرینګ وایي. نو دې رګونو کې سټنټ اچول کېږي او دا سټنټ د عمر د پای د وایي ځکه خوري، چون دا د انسان د وجود خپل برخه غونه ده. دا خو بیرون یو فلز دی، موږ هغه خو کې چولې دي. نو دی وجنه چې هغه بند نشي، نو تاسو ته چې د واګانې در کول کېږي چې تاسو وینه نه ری وساتي، نو تاسو به هغه د ژوند تر پای خورئ. یو دتي دوا ده هغه وینه نری ساتي، بل دغه دوا ده چې هغه په وینه کې د شهم او د غوړو اندازه کمه ساتي تر څو خدای نه خاصه دا سټینټ بیا بند نشي او نور رګونه بند نشي. دې ته سټینټ وایي. بل شی چې دی هغه وال دی، وال وال چې دی هغه مستقل بیل شی دی. موږ په زړه کې څلور والونه لرو. مخکې چې ما تاسو ته ویل د زړه ښي طرف ته یو دالیز دی، د دالیز دا چې کله پمپ کوي نه تیریږي دلته یو وال موجود دی، او کومه وینه چې د دینه تیره شي بیا بیرته اجازه نه ورکوي چې شاته راشي. نو دا ون وی دا لکه څنګه چې په نړیوالو هوایي میدانونو کې موږ ګورو چې سړی یو طرف باندې تلل شي او په هغې باندې هغې خونه نه شي راتلی. همدغه شان بیا کله چې د سخي پمپ ته وینه ورسېږي او هغې پمپ شي، نو دا کوم سیریان چې سږو ته ځي د دې په خوله کې په دهانه کې یو وال دی، پلمونري ویل ورته وایي. دغه وال چې دی دا بیا وینه نه پرېږدي چې یوارې زړه نه ووځي بیرته سرته داخله شي. دا دویم وال دی. دریم وال کله چې وینه د زړه چپ طرف ته راشي، نو په چپ دهلیز ته چې کله چپ پمپ یا چپ بوتین ته یا چپ وینټریکل ته ځي، کیڼ وینټریکل ته، نو هلته یو وال دی. نو دا دریم وال شو د مایټرل وال په نوم یادیږي. او بیا چې کله د چپ بوتین نه یا د کیڼ بوتین نه وینه پمپ کیږي ابهر شریان کې، نو د ابهر شریان یا د لوی شریان په دهانه او خوله کې یو بل وال دی. نو دغه څلور والونه دي. والونه په تکلیف اخته کیږي، والونه که په تکلیف باندې اخته شي، نو بیا هغه موږ کوشش کوو چې یا د وایر د لارې نه پر کوټانی یا پی سی آی ورته وي د هغې د لارې نه خلاص کړو کتن شوي، او که په هغې نه کېدل د هغې خلاص عملیات کېږي، موږ وال را وباسو مکمل، هغه وال را وباسو، د هغه په ځای بل فلزي وال ګنډو او په دې شکل باندې خلاص عملیات سرته رسوو. نو د والونو تکلیف ځای، نو په والونو کې به بیا دایمي یو قسم دوا خوري د ژوند تر پایه تر څو چې خدای نه خاصه ویني پړن نشي چې وال بند نه کړي.
او ډاکټر صاحب راځي لږ زړه دغه د زړه په مریضۍ باندې تام شو. فکر کوم په افغانستان کې هم دغه د شریانونو او د والونو ستونزه او د زړه سکتې دغه راز د زړه سوري دغه عام ناروغي دي. په مجموع کې د زړه ناروغي په څو ډولونو باندې ویشلې سو په افغانستان کې عام او خطرناک کومې دي؟
د زړه بلابل قسم ناروغي دي، خو غټي کټګوري څلور دي. څلور اومده کټګوريان دي. د دینه علاوه بیا نور شاز یا ریر یا نادر ناروغي هم شته. مثلا تومورونه د زړه او د دې ترڅنګ کې د زړه سیستم لري او څنګه تکالیف، خو عمده تن چې پیښیږي په ټولنه کې په لویه کچه باندې هغه اول د زړه د شریانونو ناروغي ده، یا کورونری هارت ډیزیز یا سی اچ ډی ورته ویل کیږي، یا اسکیمیک هارت ډیزیز هم ورته ویل کیږي، یا د زړه هغه ناروغي چې په هغه کې د شریان د بندش د وجې نه په خپل د زړه عضلې ته وینه نه رسیږي، اسکیمیا د وینې نه رسېدو ته ویل کیږي. نو اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه اسکیمیک ناروغي هغه د شریانونو ناروغي دي. د زړه دا اوله کټګوري ده. دوهمه کټګوري چې دا هغه د زړه د والونو ناروغي ده. دا کوم چې مخکې ما والونه تشریح کړل، څلور واله دا په ناروغي اخته کېدلی شي. دا والونه چې دي دا په ناروغي اخته کیږي، دې ته موږ ویلبولر هارت ډیزیز یا د زړه د والونو ناروغي وایو. وی اچ ډی ورته وایي. په دې کې ځینې ناروغي انساني منشل لري، یعنی انسان د ستوني میکروب چې دی میکروب هغه وجود د هغه په خلاف انټي باډي جوړي او د هغه په نتیجه کې د زړه وال چې دی هغه په خپل مرض اخته کیږي. دې ته روماتیک هارت ډیزیز وایي. دا عمدتاً په جنکیانو کې زیات وي، په لکانو کې په جنکیانو زیات نشي، او دا د عمر په دویمه او دریمه لسیزه کې زیات پیدا کیږي. پنځه کلنه تر سره جلای راځي د زړه وال تکلیف سره او یا الک راځي. نو دا ناروغي لري د والونو چې په دې کې یا والونه به تبدیلیږي او یا ترمیمیږي. دریم شي چې دې دریمه ناروغي هغه کنجنایټل هارت ډیزیز یا د زړه مورزادي ناروغي دي. د زړه مورزادي ناروغي کې یا د زړه سوري په نوم باندې ډېر اکثره موږ تاسو یادو چې زړه کې سوري موجود دي. نو د زړه د دوه دالیزونو د چپ او ښي دالیز په منځ کې کله دیوال خلاص پاتې شوی سوري پسی، نو پاکه خالص او ناخالص وینه سره ګډي، او کله د زړه په بوتیناتو منځ کې سوري موجود دي چې دغه وینټریکول ریسپټرل ډیفیکټ وي، دا د رکی، او کله چې د زړه ناچکم شریان راوتلي دي هغه شریان چې سږو ته ځي او هغه چې ټول وجود ته پاکه وینه ورکوي، دا وایي منځ کې یو کمیونیکیشن یا پل خلاص پاتې شوی چې دې ته پی ډی ای موږ ویو، یا اورټو پلمونري وینډو یا یو کړکۍ ورته وایي چې کړکۍ ته دواړه کوم څه خلاص پاتې شي. نو دا دریم ډول ناروغي ده. څلورم ډول عمده ناروغي چې دا زړه الله جل شانو یو ډیر ښه انداز کې پیدا کړی دی.
کله ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شو، زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په بڼو باندې غږیده. یو باندې دا و چې د زړه شریانونه وای لستون سره مخامخ کیږي، هغه دا چې خپل زړه په دینت وانیږي چې بیرته د زړه زینو برخو ته وینه ورسوي، همدغه ته د شریان ناروغي وای، بلې د زړه د والونو ناروغي یاد کړله، درېمه هم د زړه هغه ناروغي یاد کړی چې په ارسی ډول ماشومانو کې پیدا کیږي چې هغه کې تر ډیره عام همدغه د زړه سوری دي چې هغه هم څو ډولونه لري. څلورمه باندې ډاکټر صاحب تشریح کوله چې اړیکې پریس و پر حال موږ به بهتره ډاکټر صاحب سره اړیکې ونیسو. اوریدونکو تاسو هم که پوښتنه لرئ کولی سئ خبرونې ته اړیکې ونیسئ. اوس ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو دغه د زړه د ناروغۍ څلورمه بڼه تشریح کوله، درې مو وویل، دغه څلورمه کې به له سره تم شو.
ډیر مننه. څلورم بڼه کې نو هغه د زړه کې برقي سیستم دی، الله زموږ په یو خپل نظام جوړ کړی دی، یو جنریټر لري، جنراتور شو موږ تاسو یو پلس جنریټر دی، هغه سیاله ایجاد دی او بیا د هغه نه وایرنګ تللی دی، بالکل لکه په موټرو کې چې وایرنګ وي، هغه شانې وایرنګ یا کنډکشن سیستم ورته وایي. نو دغه برقي سیستم کې اختلال رامنځته کیږي چې دا کله زیاتیږي کله کمیږي او کله بلاکونه رامنځته کیږي، یو ځای نه بل ځای ته دغه برق نه تیریږي. نو دا څلورمه نوه ناروغي ده چې دا الکتروفیزیولوژي ویل کیږي یا ایپیو ته موږ وایو. دغه څلور عمده ناروغۍ دي، د سرسنګ ټروماګانې دي، تبدیدات دي، کسرونه دي او د زړه صدمات دي، پاغې رامنځته کیږي. خو زمونږ په افغانستان کې اوس په دغه وخت کې نن کمیونیکیبل ډیزیز یا غیر ساري ناروغۍ هغه چې میکروب او دغه نه لري، په هغه کې د زړه ناروغي په ټاپ کې ده. بلکې که زه ووایم، موږ په 2000 کال کې د وزارت صحت کې کوم ډیټا او ارقام وړاندې کړي وو، متاسفانه په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ موجود و. د جنگ باوجود زمونږ د ټولو نه غټه وژونکې ناروغي چې وه هغه د زړه ناروغي وه، او دا په داسې حالت کې چې په افغانستان کې ارقام نه ثبت کیږي. خو بیا هم څه لږه لږه ډیټا او ارقام چې موږ سره ثبت وو، هغه موږ ته دا راوښودله چې ټولو نه غټه وژونکې ناروغي هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. نو دغه څلور ډول ناروغي
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت او سره دی چې دی وریدونکي پیغام واورو د واتس اپ شمیرې ته خپل پوښتنه را لېګلې ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، ستاسو مې په خیر سره تشه دي، سره شپې ورځې په خیر سره د زازي راځو کار کوم کې ډاکټر صاحب محترم سره. السلام علیکم، زما مې ساده سره خبره کوم، نه پښین سره خبره سره دا غزما د مریض سره خیر د مریض خبر سره ډاکټر صاحب زار صدا دا واره کوم دا واره سره بیا څومره بعضی وکړ به خدای درې مې دا دوا وخورل سره بیا چې ما غدا وخورل بیا د وس کې وره شپې کتن ولدا دغه شوګر جی بعده سوې شوګر لکټ سوې نو زه غواړم چې دلته مې درم هغه کیسه د سره درم مې درو به کیه شوګر بیا شي سپیا سوې دی بل شوګر کوم معلومات مرتنه کی دا شوګر مر معاینات وکړه، دغه یو کار ډاکټر راته وویل دغه شوګر نورسته، ایا اگر همیاش کې معلومات کیږي لږ وخت کې کیږي سره دغه نو زه غواړم چې دغه درمل یو معلومات په ماته وښ سره ستاسو څخه خاصه خدای کوم شي شي ته ولنه کو سره. السلام علیکم.
ډیر مننه د غوړیدونکو خپل پیغام را ته په واتس اپ کې پریخي وو. ډاکټر صاحب ویل چې د زړه تکلیف لري او زمين کې تازه وای د شوګر یا د شکر تکلیف هم ورته پیدا شوی دی. کاش کې د غوړیدونکو سره مو اړیکه نیولې وای چې ډیر معلومات مترخي سی وای. ما پوښتنه مختصره و ډاکټر صاحب، شکر او د زړه ناروغي هم څه تړاو سره لري؟ ځکه موږ تیرونه په شکر خبرې وکړې، شکر هم متاسفانه چې په افغانستان کې ډیر عام دی، البته په ټولو هیوادونو کې، خو په افغانستان کې هم کچل وړ ده.
بالکل، دا ورو چې محمد حسین نومې ده غالبا د خپل پیغام پرې شو. د زړه ناروغۍ چې دي په دې باندې اوس خبره کوم، په یو مرض براکم د ورور سوال کوم پکې جواب شي. د زړه د شریانونو ناروغۍ چې دي هغه ډېر زیات دي، او هغه د هغه مستقیم تعلق دی او اړیکه چې ده هغه زموږ د ژوند د سټایل سره ده. من په کوم سټایل کې په کوم ترتیب باندې ځوان کو، آیا موږ ډیر ګرځو را ګرځو کوم، ډیر کینو موږ، څه ډول خوراک کو، موږ سیګریټ کو کنه کو، موږ چلم کو کنه کو، د غټول ځان سره موږ مالګه زیاته استعمالو کو کم استعمالو، زموږ شخصي ناروغي نو په دې کې پینته اومده د خطر لوی عوامل دي. لومړنی عامل چې دی هغه د احساس د غنه بشرو کو، هغه د شوګر په نوم چې دوی یادونه او قدر شکرې ناروغي ده، دا ډایابټیس یا شکرې ناروغي شوګر په نوم باندې بیا دي، بلډ شوګر دا ناروغي چې دا متاسفانه او زبوی ما په ډېر خفګان سره یو چې دغه ناروغي چې سره یې هغه وته پوره فکر نه کوي، نو هر څه خوري پرهیز هم نه کوي، دوام نه اخلي، او بیا بل اخره دا په اول قدم کې د زړه او بیا وروسته د پښتورګو او بیا د سترګو او بیا د نوسو د پښو ټول رګونه چې دي هغه رګونو بندش سبب ګرځي. او په دې شکل بدغه ناروغانو کې د زړه د سږو د زړه د شریانونو ناروغي رامنځته کیږي، او هغه ناڅاپي حمله د زړه چې راځي هغه د شکرې په ناروغانو کې زیاتې. نو دې وجه نه دا ناروغان باید ډېر زیات متوجي که دوی خپل شکر کنټرول وساتي، نو بیا په هغې صورت کې دوی کولی شي چې د زړه ناروغۍ نه ځان بچي. د دې سره څنګ کې دویم شی چې دا لوړ فشار دی، د وینې لوړ فشار هغه د خطر یو بل عامل دی. د دې سره څنګ کې په وینه کې د غوړو د اندازې زیاتوالی یا د لیپیډو یا د کولیسټرول او د ټرایګلیسرایډ د هغې زیاتوالی دا دریم لوی عامل دی د ناروغیو چې هغه رامنځته کوي. څلورم شی چې هغه ټاپ کلر وژونکو کې راوړلی شو هغه سموکینګ دی، هغه سیګرټ سکل دی، چلم سکل دی، او دغه شیان دي چې دا دا یو ډېر وژونکی دغه دی عامل دی. موږ په خپلو پیسو باندې ځان ته مرګ اخلو په خپلو پیسو باندې. د دې سره څنګ کې څلورم شی چې دی هغه فامیلي تاریخ ده، هغه خلک چې په کورنۍ شکل باندې ارثي شکل باندې هغوی کې څه داسې ستونزه موجود وي، نو پلار کې دا موجود مرض موجود دی، مور کې موجود دی، ماماګانو کې، کاکاګانو کې، ورونو کې، نو هغوی لږ زیات خطر ته مواجه دي نسبت هغه خلکو ته چې د هغوی په کورنۍ کې داسې نشته دي. د دې سره د مالګې زیات استعمال چې دی دا یو بل خطر دی. پرسکونه ژوند هیڅ حرکت نه کوي، چوکۍ نه زیږیږي او په بله چوکۍ کېني، او حرکات کم کوي، د ورځې ګرځېدل کم دي، ورزش کم دی، فزیکي فعالیت کم دی، دا د خطر یو بل عامل دی. او دا ټول چې دي دا د دې سبب ګرځي. ایسا ورو بل پوښتنه کړې و چې شکر څومره وخت معلومیږي؟ تاسو باید اول په نهره باندې خپل شکر وګورئ، یعنی د شپې د خوانه چې ډوډۍ وخورئ بیا کم از کم لس نه تر دولس ساعتونو پورې تاسو باید هیڅ شی ونه خورئ، او بیا لاړ شئ خپل وینې نمونه ورکړئ ترڅو شکر پکې ولیدل شي. نو یو دا د دې سره څنګ کې یو بل تاخیص د ایچ بی اے ون سی په نوم یادیږي، د درې میاشتو ستاسو مکمل راپور موږ ته ښیي چې تاسو آیا شکر کنټرول ساتلی دی که نم دی ساتلی. نو دا یو بل دغه دی د شکر ټیسټ دی. نو په دې شکل که تاسو خپل شکر کنټرول ساتئ، تاسو به د زړه د ناروغیو نه بچ اوسېږئ، او که شکر کنټرول نه وي نو بیا د زړه د ناروغیو د اخته کېدلو چانسونه هغه برزي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. د اوریدونکو پښتنو ته به لږ ذره راز شو، بیا به اخره کې بحث دې ته ځانګړی کړو چې څنګه خپل زړه سالم وساتو، څه وکړو د خوراک په برخه کې، فزیکي فعالیتونو په برخه کې، د ژوند په اوږدو کې څه کول په کار دي، تر څو د زړه دغه مهم عضو چې ډاکټر صاحب ورته د زړه د پاچا لقب ورکړي یا د پاچا نوم یې ورکړي، دا ښه وساتلو، مریضۍ نه خوندي وساتو. ابو فیصل احمدزی پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه را لېږلې ده، وایي محترم ډاکټر صاحب، که څه هم د موضوع د زړه په اړه خو زما وایي ګردو کې کاني او تڼاکې دي، او د پروستاتو مشکل هم لرم، ترڅنګ وایي شکر ناروغي هم لرم، آیا وایي دا ناروغي ماته د زړه ناروغي هم پیدا کوي، او څه وایي وکم؟ ستاسو نه سلام مشوره غوښته ډاکټر صاحب. ډیر مننه
ابو فیصل محمد صاحب، دا دوی خو الله دې صحت ورته ورکړي په مختلفو ناروغیو باندې اختر، په دې ټولو کې شکر چې دی لکه مخکې ما چې ویلې شکر ناروغي چې ده هغه د زړه مستقیم د زړه د ناروغۍ سبب ګرځېدلی شي، دا نورې ناروغۍ د زړه د ناروغۍ سره مستقیم او میخ په نیغه اړیکه نه لري، په غیر مستقیم شکل باندې کولی شي چې هغه دغه مثلا د دردون د وجه نه ډېر ګرځي نه، خپل خوراک دستیان، خو په مستقیم شکل دا نورې ناروغۍ چې د پروستات ناروغي ده، مثلا د ګردو تیږې دي، د تریخې تیږې دي، هغه د دې سبب نشي لري. یوازینی شی شکر دی چې هغه باید کنټرول وساتل.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ورزو اوریدونکي اړیکه نیولې ده، ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب سلامونه وایي.
علیکم سلام مهرباني.
هغه د بخښنه غواړم کوم څه خبرونه نه دا اوریدلې، خو مطلق په دغه مژانګر ته وای چې دا دوه درې ورځې کېږي ګرسره د شپې د وو بجو سبا خبرونه د وو ستوري کې په هیڅ صورت نه پیدا کیږي، نه په ام موج کې دغه کې، نه په منځني چپ، نه پر لند تپو ټولې ورکی.
ښه، له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده، موږ به دغه خپل دغه ستونزه چې دا تخنیکي همکارانو سره شریک کوو. اوس د زړه د ناروغۍ په اړه باندې خبره کوو، تاسو په دې اړه باندې څه وایي، او کله ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
علی احمد یلمن د نوزاد ولسوالۍ سره، او د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې خیر ده کار به شکر دغه باس ومن نه خپل مریض ورته کچیر معلومات ورته کړی، دا ما ژر شه د دا د ژری د دا لاندې د زامی لاندې دا غځاینو د شټوب شټوب کې اخی وشتان رجیږي دا ورس کې نو په خوان نه داس کېدل نه وسمه په دغه باره کې کدی معلومات راکې خو بس ډیر مننه
څه معاینات مو کړی دی ډاکټر ته مراجعه کړی وینم معاینه کړی دا یا متخصص ډاکټر سره غږیدلی
یا تر اوسه خو مې ډاکټر ته نه ورغلې نو خو سړی کدی مشوره راکې بس نو هغه شی دغه وکړه او دا د خبرونه چې په سمې کې دا به ډیر
او مننه ډاکټر سره مهرباني وکړئ څه وایي دی اوریدونکو ته
او علی ورو به یو جلدی یا د پوستکي د متخصص سره رابطه وکړي ان شاء الله هغه به د دې په نزینه دغه موږ مرزه موږ یو کم لازم هدایت چي دی او معاینات چي دی هغه ورته توصیه کوي ان شاء الله
سلامات اوسئ کور ودان ډاکټر سبزو بل اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو نوري
سلامونه لودین صاحب ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زینب الله زبلای دا واخله غزنی خبرې کوم
مهرباني وکړئ زبلای صاحب
مننه کوم لودین صاحب دا چې غزنی کې هم چیرته سي ازادي رادیو دا خبرونه اوریدل کېدی هلته آشنا رادیو نیول کېږي لطفاً لولاري نه دا موضوع حل کې هیڅ اوریدل کېږي نه راځم پښتنې ته ډاکټر صاحب محترمه دوه ورځې مخکې یو شپخانی ته مریض وړي او کله سي هلته غوڼه د مریض تداوی وکم نو یو دی وخت یو زخمی راځي لکه زخمی سره ماشومان هم دي نو کله سي د هغه زخمی تداوی کوي پاسمه کوي هغه دوه دانی ماشومان بیوشه کیږي به هلکیږي ام کسانو خداسي فکر کوي چې دا د قلب عمله ده د زړه عمله ده نو آیا امکان لري کچیر ته یو کس ویني درد ویني غم ویني پر قلب داسې حمله راسي چې هغه به بیوشه شي به حاله بسي نو پټول کی وامو ویره هم داسې قلب ته څه نور مشکلات رسولای شي مننه
کور ودان زابلای صاحب ډیره مننه دغه موضوع ته چې زابلای صاحب اشاره وکړه زه هم دی وو کیس شاهد هم په کابل کې څو کال وړاندې دغه سی یو ټپی مو د فتن رختون ته ورسو ډاکټر صاحب لګیا وو ټپونه باندې ورته پټې لګولې ما یو کس چې د صحنه شاهد وو غ په عام اصطلاح زوفي وکول وی د بیا مو وروسته به هر وست جوړ سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د عمل څه کېدل شي
زه به اوس ان شاء الله په دزله په حمله باندې او دزله په سکته باندې او دزله په ادمي کفایه په دې دري الفاظو مستقل خبره وکم چې دې تفاوتونه څه دي خو اوس دغه ورور د نجولاد پولیس خوري راخه پوښتنه وکړه یو حالت مونږ شاک ورته وایو یو حالت چې کوما ده او کوما چې ده هغه د شهور د لاسه ورکول دي او یو حالت شاک دی شک هغه حالت ته چې کله زمنګ د وجود اعضاء او ته په صحیح معنی باندې وینه نه رسیږي یعنی فشار د وینې ته هغه دومره وګرځي چې وینه نه رسیږي دغه حالت د شک په نوم یادیږي نو د شک مختلف شکلونه دي یو شکل چې دی هغه ته موږ سایکوجینیک شک وایو یا سایکولوژیکل شک مو ته ویل کیږي نو سایکوجینیک یا سایکولوژیکل شک چې دی دا اصلا هم دغه شان یو حالت دی چې انسان کله د یو پیخه ګوري که هغه پرونی لحاظ باندې دغه تاثیر لاندې راځي نو په وجود کې څه هورمونونو تولید کړي هغه د سټابټیګ او خرابېږي تنظیمي خرابېږي نو هغه هورمون یو قسم مواد دي چې انسان په وجود کې د نورمال وظیفې د اعضاء او د بدن ساتي نو کله چې هغه خراب شي نو رګونه چې دي هغه یو د فراخ شي د خپل حالت نه زیات فراخ شي ځکه کله فراخ شي نو تبي خبره ده موږ تاسو د وبو پایپ کې کله ونی سو حضور او څنګه کوتنګ کو نو فشار په جزئیاتي او وبډیر لري راځي او کله چې بوتل لري کوي نه زیږ ورځي نو هغه په دې شکل باندې هغه فشار کم شي او دماغ او توینه کم ورسیږي او انسان چې دی هغه د شاک حالت ته ورسیږي راو ورځي پین ټینګ یا د بیوشي غونډه حالت ته راځي دې ته سایکوجینیک شاک وي او دا د دې وجه چې دا رواني سټرس دی یو د شي په خریدل د شي لیدل انسان هغه نه خوخه او دا غنه نه خوخه کیږي هغه دې سبب ګرځي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ راځي چې بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له شتمنۍ له ازادي رادیو نه اوري
سلام بر صدر ډاکټر زین محترم ما امی یک سال شد که مشکل قلبی ما 11 سال شد که کم کم بود تا حالا دیگه یک سال شد بیشتر شده چون در افغانستان هم تداوی کردم امی درد دست و شانه هیچ گم نشد باز ما رفتم پاکستان هم دوبار دوا گرفتم پاکستان اوجا تداوی کردیم ولی بازم دوا گرفتیم آمدیم اینجا میخورم ولی درد در شانه ایم زیر سینه یعنی قسمت دست هیچ گم نمیشه همین تو دوران کرده است یعنی قسمت ها درد پیدا میشه دغه فعلاً هم ډېر دواستم ولی دوا فایده نکرده.
تکلیف اساسی شما چی است؟ چی گفته دکتر صاحبا قلب شما چی گونه مشکل دار؟
دکتر صاحبا میگه که شیرانای قلبت از وال قلبت جور است، در دوا خوب میشی، ولی من دوام خوردم خوب نشدم. اینجا دیگه یک بار دوا گرفتم، از پاکستان آمدم در اسلام آباد، باز رفتم ماینات کردن دوا دادن، ولی دوا را اینجا میخورم این تأثیر گذار نیست. یک دو سه رقم دوا دادن، یکیش ویتامین است، یکی دوای به حساب همه قلب است، یکی هم دوای میده است.
دیره مندنه، چون تاسو که کولای شی راتون که ساعت که همدا بحث په دریجه باندې هم وړانده کیږي، او هلته هم ورته متخصص ډاکټر صاحب رابلل سوی، کولای شی هلته خپله پوښتنه بیا هم مطرح کړي. اوس به هم ډاکټر صاحب ته زوار ورکم چې دغه تاسو پوښتنه ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي، د اوریدونکو ته څه وایي؟ ویلې ورس کلون راهیسې د زړه تکلیف لرم، شریانونه یې مشکل لري، او دغه راز وایي چې سینې او د وګو ترمنځ درد احساسوي.
دغه وروتی کوم د درد خبره کوي، غالبا د درد د شریانی ناروغي او درد، او د دې په خاطر باندې کوم لازم معاینات دي. اول ګراف کیږي، باغی کې تغیرات کیږي، د وینې معاینات کیږي، باغی کې څه د زړه چې د مواد افرازیږي او هغه په وینه کې د زړه د حملې د وجه نه زیاتیږي، هغه موږ ګورو. او دریم څه چې دی، هغه د زړه ایکو ده. خو په دې ټولو کې مونږ د زړه د شریانونو ناروغي قطعي نشو معلومولی. قطعي چې معلومیږي نو هغه په انجیوګرافي باندې معلومیږي. نو که دغه ورور کوم متخصص د زړه ته مراجعه وکړي، یوه یادونه کول غواړم د دې فرصت نه په استفادې کې. اوس الحمدلله په افغانستان کې او بیا خصوصا په کابل کې د زړه د ناروغیو تداویان په مختلفو مراکزو کې کیږي، او اړتیا نشته چې زمونږ هیوادوال هغه بې ځایه ځان تکلیف کړي. مګر هغه ناروغي چې موږ په دې پوهیږو، متخصصین وپوهیږي چې دا دلته نشته دی، او هغه ته موږ توصیه کوو، موږ ورته خپل ریفلوشي ورکړو، بیا کولی شي لاړ شي. نو دا دلته کیږي په وطن کې، په مختلفو ولایتونو کې کیږي، او په کابل کې خو ټول مراکز شته دي. خو دوی چېرته مراجعه وکړي که متخصص دی، ته هغوی به بیا د دې لپاره انجیوګرافي وکړي، او وګوري چې رښتیا هم د زړه جنونه بند دي. که بند وي، بیا صرف په دوا باندې نه کیږي، که فیصدي د سکېټو نه زیاته وي، نو بیا سټنټ اچولو ته اړتیا پېښیږي، او یا خلاص عملیات طرف ته به هم ځي.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لږ اوریدونکو پوښتنه به ځواب پرې نه کړي. اوریدونکو په واتس اپ کې را تخپل پوښتنه پرې کړه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د صحت کارکونکو ټول د سلامونه مې کې وړاندې کوم. پوښتنه مې د محترم ډاکټر صاحب څخه دا ده چې ما زړه سوری و، تقریبا دو نیم کال مخکې مې عملیات ورته وکړ په لایزر باندې، نو هغه د زړه تکلیف او مشکلات ټول مخ شول. اوس مې ډېر ټیسټونه واغه وکړه، دا پښې مې خوږیږي او پړسیږي، چې دا علت څه شی ده؟ لنډو ټکو کې راته ځواب راکړئ. په پښې مې پړسیږم او خوږیږم زیاتې، کله چې درد ګولۍ وخورم درد یې آرام وي او کنه درد کوي. دې علت په څه شي؟ ډېر څو رقمه ټیسټونه مو وکړل او عملیات مو هم د زړه په پېښور کې کړی و په لایزر باندې، درې سمې زړه سوری و، هغه اوس روغ ده.
ښه، ډېره مننه د دې اوریدونکو پوښتنه مو واورېده. راځئ بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو چې پوښتنې سره څو دانې سي، بیا به ډاکټر صاحب ځوابونه ورکړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
لوډین سلام راغوري ان شاء الله.
غاګ مرادي قاری صاحب پښتون، ستړي مشي مهرباني.
ستړي مشي، سلامونه تاسو تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، او تاسو درانه معلومات ته ډاکټر صاحب ته. اول خو خدای زای استخیر درکې چې دا پروګرامونه مو ته جوړوي. موږ بیا تقریبا په مظلومیت کې، بیا که څه خلک نه پوهیږو، په دې تخصص نه لرو، وګورې چې موږ ملایانې خو تخصص نه لرو. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده، چې موضوع قلبي ده. ډاکټر صاحب ما څه شي پروګرام نه دی اورېدلی، ولې دلته داسې شي راډیو نه اورېدل کېږي؟ دا څه عمر موږ دی په عذاب یو. دغه د قلب مریضي اصلا د څه شي پیدا کېږي؟ یا د قلب مریضي څو ډوله ده؟ یا د قلبي مریضي په نورو کې ډېره پیدا کېږي، که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي، او په ماشومانو کې هم پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ او دغه لوړ فشار د وینې یا د وینو غوړ، دا هم باعث قلبي مریضي کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ دا قدر پوښتنې مې درته درلودې.
ډېره مننه قاری صاحب پښتون، که څه هم مخکې ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په څرنګوالي او دغه راز عواملو باندې او په بڼو باندې تم شو، بیا به هم کوشش وکړو چې لاندې ځواب تاسو ترلاسه کړئ، ځکه د نور اوریدونکو
ته هم دې ځواب نه دی.
هو مهرباني، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اول هغه د بل اوریدونکي چې پیغام پریښی و وای زړه مې سوری و بیا عملیات مې وکړ اوس مې وای پښې پړسیږي او خوږیږي او د قاري صاحب پښتون پښتنه هم تاسو اتمن اوریدل مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
نو د لومړني ورور پښتنه چې وویل د پښو پر صبر ته پیدا کیږي زړه سوری عملیات کړي دی هغه بند شوی دی اوس د پښو پر صبر مختلف عوامل دي که دواړه پښې په مساوي شکل باندې پړسیږي نو بیا د ګردی ناروغي هغه د دې سبب کېدلی شي د زړه ناروغي د دې سبب کېدلی شي د زړه ضعف دی هغه کله چې زړه ضعیف شي یا هارت فیلیر دی او مرحله د دې ورسیږي نو په هغه کې د پښو پړسوب او د ځیګر پړسوب او دغه شان د ستوني د رګونو پړسوب دا رامنځته کېدلی شي نو د دې سره څنګه چې تر موضوعي او ځای په ځای باندې یا لوکل شکل باندې بعضي مشکلات دي مثلا د زړه د پښو په ورېدونو کې د وینې لخته کېدل دا خپله د پښو پړسوب سبب ګرځي او د دې سره لمفاوي جریان یو بل جریان د وینې په تن کې چې هغه په وجود کې د اوبو غونډې تلیږي د هغه باندې چې هغه د خود پړسوب سبب ګرځي نو لږ نه ځینې د غواړي چې دا تکلیف اصلا نشي د سمعینات او دا باید وشي تر څو چې قضیه تشخیص ته تړې ورسیږي د مولوی صاحب محترم چې کومه پوښتنه ده نو موږ خو مخکې ویل خو بیا به مختصرا دې ته یو ما د زړه ناروغي چې دی دا څلور نه و اومده ناروغي دی د زړه شریانونو ناروغي دی چې باغې کې د زړه شریانونو تنګيږي یا بندېږي او د زړه عضلات سوینه نه رسیږي او د زړه حمله رامنځته کېدلی شي دوهم ډول ناروغي د زړه د والونو ناروغي دی وال چې د شریان سره تفاوت لري او د زړه والونه چې دی هغه بندېږي نه خو هغه یا تنګيږي او یا په عدم کفایه او په ناقابلیت باندې اخته کیږي چې خپل کار ته هیڅ څه نه شي کولای نو په دې صورت کې یا ترمیمي کې او یا هغه استلکیږي بل والا چول کیږي خلاص عملیات دلاره نه نو دریم چې دی د زړه تاسو پښتنه کې دا پښتنه موجوده چې آیا دا کوچنیانه مخته کوي اکثره کوچنیان په اخته کیږي موزادي د زړه ناروغي دي چې د سوري ورته وي او سلورم ډول ناروغي چې دا هغه د زړه د برخي سیستم ناروغي دي همدا عوامل چې دي د هر ناروغي بیل بیل دي د حاملګۍ په دوران کې د میندو صحیح حفاظت نه کول دا په خپل د زړه ناروغي سبب ګرځېدلی شي څه وایرسي ناروغي دي چې هغه مور ته پیښېدلې شي او داغه د وجه نه د هغه ماشوم چې دی په اول درې میاشتې کې د حمل هغه د زړه په ناروغي باندې اخته کېدلی شي د زړه توري په کرامت کېدلی شي د ډېرو نږدې خپلوانو په منځ کې ودونه چې دا په خپل زړه ناروغي رامنځته کوي چې مورداري زړه ناروغي او د مولوی صاحب له پوښتنه دا و چې آیا لوړ غوړ د وینې هغه بالکل د وینې د غوړ اندازې چې لوړیږي دا په خپل د زړه ناروغي لپاره یو ډېر عمده خطر لامل دی او دا د خطر په مرض کې انسان واقع کوي
ښه ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې د زین اوریدونکو پوښتنې دي دا به هم لاندې لاندې راواخلو لاندې ځوابونه به ورکو بیا به بحث سره کرا کرا پای ته ورسو په دې چې څه وکړو چې زړه مو خوندي پاتې شي یو اوریدونکو عبد الصلاح الدین جلالی لیکلی وای زه د زړه مریض یم شاته د ولو ماینس کې یو درد دی ایا دا د زړه په ناروغیو کې راځي او کنه او زه وای د ورځې 15 کیلومتر قدم هم وهم او ډاکټر صاحب وای راته ویلی دي چې دا د اعصابو درد ده داروی هم راته راکړی وای چې د ولو د منز درد د زړه له ناروغي سره کوم تړاو نه لري
جواب ورکوم چې څه کوم د دې شم
نه نه مهرباني وکړه پوښتنه جواب کړئ بیا به بل اوریدونکو کې تبار شو
یو خو دغه ورور چې پنځه کوټه لاره وای دا یو ډیره پیسې خبره ده
ښه فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شو لا پر حال زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري د تا ځانګړې شوی چې په افغانستان کې د زړه ناروغي څومره عام دي کوم ډول تر ټولو ډېر خطرناک دي او ولې زړه له ناروغي سره مخامخ کیږي په دې مسایلو مو تر اوسه د خبرونه تر دې برخه پورې بحث وکړ او ریډونکو هم خپل پوښتنې په واتس اپ ټلیفون او د غرس پښتو فیسبوک باندې راته مطرح کړل ډاکټر صبر ته ځواب وایي په لګو شی بو کې چې د بحث پاتې په دې تمکیګو چې څه وکړو چې زړه مو مسؤن پاتې شي پارال ډاکټر صاحب ته سټډیو سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب وبخې چې دغه مخابرات تستونز دي اړیکې سره پرې را پرې کیږي دغه اوریدونکو په پښتنه باندې تاسو تبصره کوله وای دا چې 15 کیلومتر قدم وهینو دا یو ښه کار دی هم دغه ته فکر کوم اړیکې هم سره پرې شولې
بالکل دا چې 15 کیلومتر فاصله وهی د ورځې دا یو ډېر بهترین خبره ده او دې خبرې معنا ده چې او دا په دې د حرکت په حالت کم درد نه پیدا کیږي نو بیا دا د زړه تکلیف نه لري ځکه د زړه د رګونو ناروغي کې دي د هغه کټوکولري اومده وسیداري یو خاص وسیداري چې هغه کله حرکت کوي یا کله فزیکی فعالیت کوي یو شی او چتې وزن اوچتوي د هغې سره زیاتېږي خو د استراحت د حالت سره هغه کمېږي. نو که دا داسې چې د استراحت په حالت کښې او دا د مزل په وخت کښې نه وي نو دا برعکس خبره ده، نو بیا دا د اطمینان ولري چې دا زړه درد نه دی. خو بیا هم د ده لپاره یو ځل د سکریننګ معاینات کول دي چې وګوري ټول شیان. د ملا د ولو په منځ کښې چې کم درد وي دا مونږ نه شو ویلی چې دا د زړه درد نه شي کېدلی، یعنی ممکن نه وي، خو لیکن رد کولی نه شو. نو دې په خاطر ښه دی یو ځل خپل سکریننګ وکړي او د یو متخصص سره د نږدې نه وګوري.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان جمعه ګل عباسین پوښتنه کړې ده، وایي ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې زما په دا چپ اړخ کې درد دی او په چپ اړخ وایي خوب هم نه راځي، د زړه ګراپ مې وایي کړی ده. وایي ډاکټر صاحب راته ویلي چې څه مشکل نشته، اما بل ډاکټر صاحب وایي راته ایکسرے کړې ده، له ایکسرے نه وروسته وایي راته ویلي چې زړه دې پړسېدلی، آیا وایي د ایکسرے له لارې نه د زړه تشخیص کیږي او کنه؟ وایي څه معلومات راته راکوي.
دا باسین د پوښتنې په جواب کې د زړه د سر طرف دردونه او د سینې او دا خو او یا د سینې عمومي دردونه دا خو د زړه د دردونو کېدلی شي، د زړه دردونه یعنی نور یو لس قسمه ناروغۍ نورې وي چې هغه دغه دردونه رامنځته کوي، خو یو یې زړه دی. اضطراب یا انزایټي چې ده هغه هم عمدتاً دغه شان دردونه رامنځته کولی شي، خو د زړه دردونه عموماً داسې نه وي چې سړی هغې طرف باندې زور وکړي یا په هغې طرف باندې تملي نو بیا درد زیات شي، هغه کله هم داسې دردونه نه وي. نو یو خو دغه د هغې زیات تعلق د فزیکي فعالیت سره وي. په ایکسرے کښې چې دا د زړه د اندازې غټوالی چې دی دې نه مونږ کولی شو چې ووایو چې کېدای شي د زړه چمبرونه یا د زړه کوم جوخونه چې دي هغه غټ شوي دي او زړه په ناروغۍ اخته دی، خو یوازې ایکسرے دې لپاره کافي نه ده. کله چې زړه دومره یو مرحلې ته رسېږي په ایکسرے کښې د هغې غټوالی ښکارېږي نو هغه انسان خامخا اعراض لري، او په اعراضو کښې لومړنی اعراض د هغه چې دی هغه ستړیا ده، لږ مزله مخکې هغه سړی کېږي، د شپې چې اوده کېږي چې په ټیټ بالښت تملي نو خوب نه شي کولی، بیا مجبور دی غټ بالښت ځان ته کښېني، نو دغه علائم پکې راښکاره کېږي د ستړیا او د سابندۍ. نو که دا عوامل نه وي یوازې په ایکسرے باندې مونږ خبره نه شو کولی، بیا هم ټولو معایناتو ته اړتیا ده.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه د سابندۍ او ستړیا خبره مو وکړه، په همدې موضوع باندې نعمت الله ننګ راته پوښتنه پرېښې ده، وایي ډاکټر صاحب ته سلامونه او وروسته له هغې وایي زه ستونزه لرم، هغه دا ده چې لږ کار وکړم، لږ مزل وکړم او لږ غوړ خوراک وکړم، سینه مې سوازي، ستړیا احساس وایي ژر کوم، څه عامل به وایي څه وي؟
نو دغه د زړه متاسفانه دا وخت هم زموږ مخ په کمېدو دی، ما غوښتل چې د زړه په اعراضو باندې خبره وکړم او همدغه به ښه دي چې دلته دا خبره یاده کړم. د زړه د ناروغیو نښې چې دي او چې چې انسان یې پخپله مریض کس هغه پخپله هغې احساس کولی شي، اولنی مهم شی چې دی هغه د سینې درد دی، او دا درد چې دي دا د فزیکي فعالیت سره زیاتېږي او استراحت سره کمېږي، عمدتاً ډېر دوام نه کوي، شل دقیقې نیم ساعت دې نه زیات دوام نه کوي، او چپ طرف ته کله خپرېږي، چپ لاس ته، کله ورمیک ته ځي، کله ژامه ځان ته را نیسي او کله شا طرف ته ځي، دغه د دې درد وسکونه دي. دغه دردونه چې دي نورو امراضو کښې هم پیدا کېدلی شي، خو د زړه ناروغي یو دغه دردونو سبب کېدلی شي. یو دوهم د شی چې دی هغه ستړیا ده. ستړیا چې هغې کښې مونږ بیا ګریډونه لرو چې اول ګریډ دی، دویم دی د نیویارک هارت اسوسیشن یا د نیویارک قلبي اتحادي د هغه څه دغه دي، دا کلاسونه دي، کلاس ون او ټو او تري او فور څلورو پورې. مثلا په عادي فعالیت باندې سړی ستړی کېږي که نه، د عادي فعالیت نه لږ زیات فعالیت کوي، دوه ځینې خېږي دوه بلاکه بیا ستړی کېږي. مثلا بېخي فعالیت نه شي کولی چې معمولي فعالیت هم کښې ستړی کېږي، او بعضې داسې خلک دي حتی د استراحت په حالت کښې ستړي. نو دا د زړه د ناروغۍ نښې دي ستړیا، او دا ورور وایي چې زه کار کوم ستړی کېږم. زما توصیه او مشوره دا ده چې دا ورور حتما خپل د زړه دغه ټرینینګ وکړي او د زړه یو متخصص ته مراجعه وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسې، راځئ بحث ورورو راټول کړو. ډاکټر صاحب همدې نتیجې ته راسو چې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې تر څو مو د وجود دغه حساسه او مهمه برخه چې زړه ده یا قلب ده دا په ناروغۍ اخته نه شي او خوندي پاتې شي.
ډېره ښه پوښتنه ده، او اصل مونږ باید په دې کښې لږ سم شو او زمونږ اورېدونکي په دې باندې ځان پوه کړي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې مونږ مخکې ویل چې کوم د زړه سیریاني ناروغۍ دي هغه کسبي ناروغۍ دي، یعنی هغه مونږ کسب کوو د ژوند په اوږدو کښې، او ځینې خو داسې دي چې هغه زمونږ په کښې کوم مداخلت نه شته دی او د الله ضرور خلقت دی او انسان د یو امتحان سره مخ کېږي. نو هغه دا دی چې مثلا زمونږ په مورداري شکل باندې سوري پیدا شوي، خو د هغې لپاره هم ښه خبره دا ده. اوس مونږ بالفعل مونږ یو ټولنه جوړه کړې په افغانستان کښې د سیف هرټ یا د زړونو د نجات او د زړه ژغورنې ټولنې په نوم. مونږ زړه دی چې مونږ په ټولنې ته لاړ شو او په ټولنې کښې مخکې دی را چې خلک شفخانې ته مراجعه وکړي، من سکرینینګ وکړو د خلکو او خلک وګورو ماشومان وګورو هغه ماشومان چې هغوی خبر نه دي د زړه په ناروغۍ اخته دي یو وخت داسې را رسېږي چې زړه ډېر ځای پشوي او بیا عملیات ورته فایده نه کوي یا تداوي فایده نه کوي. نو ښه خبره دا ده یوه چې موږ د زړه مخنیوی وکړو او پرمختللو مرحلو ځان ساتو، نو خپل چیکپ وکړو، خپل سکرینینګ وکړو، مراجعه وکړو ډاکټر ته، یو عام د داخلي ډاکټر ته، هغه زموږ ټول شیان وګوري او بیا موږ ته وویل چې یاره زړه ناروغي ضرور که نه لرو. دوهم کار دا دی چې هغه د خطر عواملو فکتورونه چې هغه موږ د زړه په ناروغۍ اخته کولی شي هغه موږ کم کړو. هغه دوه قسمه دي، یو قسم قابل تغیر دي، یو قسم تغیر نه خوري. هغه قابل تغیر چې دي موډیفایبل، هغه مثلا سیګریټ دي، موږ سیګریټ باید ونه څکو. سیګریټ په خلاف باندې یو ډېر لوی ولسي کمپاین باید شروع شي، دا بند شي. حتی هغه کسان چې هغې خپله سیګریټ نه څکي خو د سیګریټیانو سره د هغوی ملګري دي او په پیسې شکل سره هغوی دا کش کوي، هغه هم په دې خطر کې واقع دي. بل د مالګې زیات استعمال چې سپین زهر ورته ویل کېږي، مالګه زیات استعمال نه کړو. د دې سره څنګه فزیکي فعالیت څنګه باید وکړو؟ ورزش وکړو، د ورځې نیم ساعت ورزش او یا 5 زرو نه 3 زرو پورې قدم وهل چې تقریبا دا 2-2.5 کیلومتره لاره کېږي، چې په منظم شکل سره دام کوو، دام زموږ د زړه ساتنې لپاره ډېر لوی تاثیر او اغېز لري. د دې سره څنګه د خپلو غوړو د هغې اندازه موږ په وینه کې کنټرول کړو، د هغې سره د شکر ناروغي که څوک لري هغه باید کنټرول وساتي، فرط فشار یا د وینې د فشار زیاتوالی هغه باید موږ کنټرول وساتو تر څو چې موږ د دې ناروغۍ ښکار نه شو. او د دې سره دا هغه څه دي چې موږ یې تغیر کولی شو، هغه څه چې موږ یې نه شو تغیر کولی هغه زموږ جینټکس دی، زموږ ارثي شکل باندې چې الله موږ څنګه پیدا کړي وو، موږ اسې پذیره یو نه یو، هغه کې موږ تغیر نه شو کولی. د میندو لپاره د حاملګۍ په دوران کې ټول هغه اهتمامات هر اخل څلور ځله باید دوی د ولادت نه مخکې دغه سره وګوري، ډاکټران سره وګوري، او انټینټل کیر ورته ویل کېږي ANC یا مراقبتونه د ولادت نه مخکې هغه باید وشي تر څو د دوی اهتمامات ټول وشي او د دوی بچیانو کې به هغه مریضان رامنځته نه شي چې هغه د زړه د دغه ناروغۍ. د دې سره څنګه چې د زړه انتاني او میکروبي ناروغۍ ستوني تکالیف خصوصا موږ په وخت باندې مراجعه وکړو او مخکې دینه چې خدای نه خواسته موږ داسې یو حالت ته ورسېږو چې د زړه د ستوني د ناروغۍ د وجې نه زموږ بیا دغه بند شوی په اصطلاح سره د زړه ولولو په تنګ شي، نو موږ باید د هغې مخنیوی مخکې د مخکې نه کړی. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولی شو د زړه د ناروغۍ مخنیوی پرې وکړو.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ماحول خصوصا پلازمینه کابل کې د زړه د معایناتو او د غرض درملنې امکانات هم ډیر دي، راځي که د هیواد په کچه خبرې وکړو د زړه د ناروغیو په برخه کې د ماحول پرمختګونه څه دي او آیا د زړه هر ډول ناروغي په افغانستان کې درملنه کیږي؟
لودین صاحب، د ډېر کم وخت په دې کې ډېره مهمه خبره تاسو ته اوسپړو، لکه چې په دې باندې موږ مستقل بحث هم لرو. د 2013 ولسم کال نه خپل شاید د خپل په شخصي ډول باندې، یعنی موږ هڅه کړې ده د نورو ملګرو سره چې څه ورونه زمونږ د بیرونه د اروپا نه راغلي، دا اوس هم د ډاکټر صاحب په نوم باندې موږ سره ملګري دي، هغه بلفیل توسیګ خو دلته راغلي. کوشش هم دارې چې په دولتي روغتونونو کې موږ د زړه دغه را پیدا کړو، ځکه خلک غریب دي او دغه توانایي نه لري. نو متاسفانه موږ تر اوسه پدې نه توانېدلې، هغه چې د جمهوریت په واخره کې موږ مرحله ته ورسېدلو او د اسلامي امارت پر اتاک سره زموږ اصلي دعوه چې هغه نورم دغه شی تر اوسه موږ لا نه کړو شوې چې په دولتي کچه هغه مراکز رامنځته شي. په خصوصي سکتور کې د زړه پرمختللي معاینات، د زړه پرمختللي عملیات دا ټول شان کېږي، خو خلک غریب دي او هغه وسنه لري او هغه نه شو ورکولی. نو که په دولتي کچه باندې دغه شی رامنځته شي، او د دې لپاره زموږ غوښتنه به د ازادي راډیو نه دی یو بحث دغه شان رامنځته کړي، چې په دې کې موږ پاګل را چارو بحث وکړو چې په اسانه طریقې سره په دولتي روغتونونو کې موږ دا شی رامنځته کوي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، بحث مو پای ته رسیدي، فقط یو دقیقه یو نیمه دقیقه کې د پای خبرې غواړی وکي یا هغه خبرې چې تر اوسه فکر کوي پاتې دي او په لاندو کې کولای شي د سپارښتنه په توګه باندې مهرباني.
او ډیره مننه د ازادي راډیو دلاره نه غواړم یو ځل بیا خپل ټول ورسته هغه ته دا خاصه کوم چې د انسان ته حق دی، الله دې هلو امانت ته موږ پیدا کړی دي او د دې ساتنه زموږ ساتي فرض دي. نو د دې په خاطر چې بیا په تداوی باندې زموږ ډیر غټ مصارف کیږي، ښه خبره ده موږ په مخنیوي باندې په ډېرو کمو شیانو باندې موږ وسو کولی د زړه د وخیمو او وژونکو ناروغیو نه مخنیوی وکړو. او د هغه لپاره کوم ټکي چې ما تاسو یاد کړل، امید دی چې تاسو یې اورېدلي او په هغې باندې عمل درآمد وشي. دوهمه خبره چې غواړم هغه دا ده چې په خپل هېواد کې په خپل صحي سیستم باندې اعتماد وکړو. دا هم زموږ د ملک لپاره، زموږ د بچیانو لپاره، ټول لپاره ښه ده. د ډاکترانو او هغه کسان چې په دغه تخصص کې کار کوي، هغوی ته زما غوښتنه دا ده چې هغوی خپل ځان اپډیټ وساتي، روزمره خپل معلومات اضافه کړي، نړۍ کې کوم نوي تحقیقات او ریسرچونه کېږي هغه سره ځان وتړي، او روغتونونه هغه د غریبو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپل پیکیجونه خلاص کړي، او په اخیره کې بیا د دولت نفاذ زده د امارات نفاذ زده او د حکومت نفاذ زده د عامه روغتیا وزارت نفاذ زده چې په دولتي روغتونونو کې هغه سہولتونه رامنځته کړي چې زمونږ هیوادوال هغه نور ملکونو ته نه رسیږي د زړه ناروغیو د تداوی په خاطر باندې.
کور مودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له خپل میلما د زړه د جراحي او متخصص او الحیات روغتون له مشر ډاکټر خالد راشد نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو پوښتنو مو دا پروګرام لا پسې ښکلی کړ. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی. Thank you.